اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منه پر دې هله چې روغ جوړ وستي په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې با په دې غړي کې تاسو واوري چې د جندول عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به هم خبر شي تر دې ورستو به پر دې هم خبر شي چې په خبر پښتونخوا کې خبريالان له کومو ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
اوردونکو د 19 پیړۍ په اخرېو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زد د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه په دغه خلکو کې د ملکند د سیمې د جندول عمر خان او سرتور فقیر هم وو د مشر ډیو خبریال خالد خان د دوړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکند اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراس خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي نو راځي چې بګړو توک شو
ګران اوریدونکو د پښتنو په خاورا یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزې شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده نن د ملکن د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او په امبیلا کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکن کې په 1895 او 99 کې دغه پاسونونه شوی او مزاحمتي جنگونه شوی او نن په هغه باندې بحث کوو زموږ سره دوه میلمانه دي اول د ملکن بټخیلی اوسیدونکي شاراس خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکن په دغه جنگ باندې جوړ نظر لري هغه نه بعد پښتنې کوو دویم میلما موږ سره د هم د ملکن اوسیدونکو د تانی اوسیدونکو شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلو ملکن فیلډ فورس دا غي په پښتو کې جباړه کړې ده هغه نه به هم پښتنه کوو لومبه پښتنه به د شاراز نه کوو چې دغه جنگ د ملکن دغه پاسون دا کله او پیل شو او د دې پشا وجوهات یا پس منظر سو
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کم جنگونه روانو نو دی کې خو د هندستان مجاهدینو مهمو خو یوسفزی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پوری دا خلک په دې جنگ کې شامل وو او د دې سرخیل چې وونه هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه سپ چې وته وي تد سیدو بابا موریدو د بنیادی طور دا سرخرود د علاقې د جلال آباد سره نږدې هلته اوس هم د هغه مدرسه او د هغه پوجونه د هغه مورچې او هغه شیان هلته موجود دي د جهاد په وخت کې زه په خپل هلته تللی وم د مجاهدینو مرکز و پکې اول ګل یو مجاهد او هغه کمانډر بیا شهید شو دغه په دغه ځای کې مرکز و او موږ ورته تللي وو د روسیانو خلاف چې کله جنگ و دا غیغه مورچی اوس ملته کې موجود دی په غره کې سمستی والی ویو دغه تل په دغه مجاهدین اوسې د بیا وروسته په کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچی استعمال والی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلق او سرنګ خلق شاملو صرف ځای خلق او کده نور سیمو نه خلق هم دل تراغلی دغه جنگ مشری عموما چا کړی و
دا سومره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیزو دی په خپل هندوستان ته تلو خو چې په کلی کې سب بدی و نو دی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په پتیپور کې دی رو دا انګریزان چې په سن د 97 پورې چې اخیرانه کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و د دې لخکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ ول راغله فرنګیانه ورته ودرېده حیران د چکدرې کوت تاله کړو مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې خو چرچل وای چې یو دوه میجران زمونږه وغي مقاومت وکړو دوی محاصره کړی وو په دې کې د مردان نو د نوخار نه نوې فورس را ورسېدو نو هغې تقریبا 4,500 کسان وایي چې دا په ملکن کې شهیدان کړه او تقریبا 2,500-3,000 کسان په چکدره کې شهیدان شو او د هغې نه پس د ملکن په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده دا پیرنګیان د لنډاکی پوری تلیو او د لنډاکی نم اخواله اړه خودی وی چې د لنډاکی نه خو به موږ ته خلکو استقبال تر وته لنډاکی کې جنگ شو د لنډاکی نه پس بیا جنگ ونه شو خودی ته اطلاع وشو چې شبقدر ډیر یو د علاقو کې تممندو په علاقو کې د غرا پاسې د مجاهدین اول ته د باجوړ مامون چې دین واغی لخکر جوړو نو دوی د دې ځای نه روان شو بونیر پریښودو ملکنډ پریښودو د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پوری وته او داسې لاړل سلارزو علاقې ته د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګری د ناوګي خانوم د دې ملګرتیا کوله البته عام دا واړه مامون چې وته وایي نو دې خلکو ډېر سخت جنگ وکړو انګریزانو خلاف په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده هغه چې کوم هغه لخکر نغیلې شکست ورکو نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی او سری د 1857 نه لګیدل
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمر خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو مکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړی تاسو په دې کې لس وای
د غورزی دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې ډیر دي چترال ته د ملکن په لار تلل غواړي د دې وجنه چرچل دی ته چترال اکسپیډیچر وای دی جنتا او دی روټ ته اوسم نوشیرا چترال روډ وای هغه وته وی کنه ان سی سی روډ ورته وای نوشیرا چترال نوشیرا چکدره چترال روډ نو دی چې په ملکن په غرب باندې را خطل نو دلته وته درې ځای خلکو لار نیولې و یو ځای په بټخیله کې موږ وته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې تر راشي نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي او بل د کلدرې نه چې څوک راوخی جنو دا بیا غر راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد او زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان نو هغه د بدخیلی د مجاهدینو مشري کوله او موږ وته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلې وایو دې طرف ته زمونږ د بدخیلی او د بدخیلی سره متعلق چې څومره باندې کونډي دي نو د دې خلکو د هغه په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خيږي خو انګریزان د شاده طرف راغله او د دې خلکو او لکه محاصره وکړه اوسم داغي هغه قبرونه چې دین او هغه په پیر خوشا بابا کې دي د کلی نډیر بهر دي او په ډیری جولګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جولګرام کې واده و او هغه د اوس چمپیئنز د شکیل خان نو د دې د پلرونو د دې د پلار او د ترونو نیاوا معصومینا نه به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخر قیادت د ډیری جولګرام د لخر قیادت معصومینا نه کو او انګریزانو سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیر خطل نو جنگ ته اغي ماده و وغي جنگ کو او په ملکن کې مهم ته ملکن د جیداد هم دغه خلکو دي نو ملکن ته هم د غی لخرو به بیا عمل کولې بیا داسې وشو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړي چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دا غي یو میتر راغي او په جندل کې ډیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګریزانو ته چې دا پته ولګي د ناغه د ګلګیت د لارې نه را روان شو دا زما د تریو زوري بخت روان عمر خیل نو هغه وی چې اول فکر وکړي دي چې مونږ ته بل لار نه و معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وحلو د پاره عمر خان ته چرچل نیپولین پتان وی او اغي عمر خان د غي سره خطو کتابت هم کو او د عمر خان د شوق او چې انګريزان د دې سره جوړ شي خو انګريزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا غي سره یې مذاکرات نه کول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګريزانو بیا خپل سړی د دیر نواب ګڼو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته تښتید او د هغه زوی عبدالمتین خان یې گرفتار کو او دیر ته راوست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځای خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعایده یا پریکړه کړې وه، او که سمعایده شوی و نو هغه کومې پریکړه یا معاهده وي؟
جنگ چې ختم شو خالد خانانو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او پاغې کې خلکو ته ماجب مقرر کو راداری، چې پاغې کې د بټخیلی کې به 3000 روپیا ورکولی، 3000 به په لډن کې ورکولی، 3000 به په تانه کې ورکولی، 8000 به د دیر نواب له ورکولی، او 18000 به پاغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران او ناغله به ورکولی. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنی پلونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدره نه اخواته به پړاوونه جوړ کړه، اته پړاوې جوړ کړه، پدې کې به د ملکن لیوی ناسته و لیوی برتی کړه، پدې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو هغه ته به کوم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکواله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ دیر سواد چترال باجوړ ملکن ایجنسی به به ورسره لیکلی فیض گنجور بخش. نو دا د ټایټل، او دا به په کال کې یو ځل یو بڑا کانا کېدا، هغه له به د دیر نواب عمراتلو د سواد باچا سی بمراتلو د ناوګه خان او د پشت خان او دا بمراتلل، او په ملکن کې اوس هم یو جمعه ته مهمان خانه جمعه ته وته وي، دغه سره کمرې وي، هغه کمرو کې به دا خلک دیرو یو شپه دو شپه به وکړه او جرګه حالو. زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه، خالد خانه چې دی به د مل دی په وری روډ د پاسه او انګریز نه یې ساري، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم په روډ به خامخ شي نو دی به پاغه ډز نه کوي، د روډ نه دغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسه چا فرس کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وکړه جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکوي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو دا غیزي موار به جرګه او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکوي یا بوله سزا ورکوي. او د ټلیفون تار یې هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کله مراته دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودلته متحد د هندستان ته راغلو، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دی دلته خپل کړوي په متحد د هندستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندستان ته چیراتل نو دی درې پالیسي چلوري دلته، یو ته به وي ډیواید اند رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به طوری پالیسی اغی دا کار کو، حالانکه دا د منافقت اغا حد دی، دی دی جرمنیانو خلاف دی، خو دا نی میسولینی او دا هتلر او دا دغا خلکو پالیسی وا ڈیوائیڈ اینڈ رول، دغا اغا پرنس کتاب چی دیکھنا دا میسولینی دیکھا دا چا دی، پی دویم پالیسی وا فارورڈ پالیسی، بزاو ملکون نیسا لاقی قبضہ کوا او پا مخ کزا، بیا وا کنٹین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کرخه چې راخکلی کنه دا مستقل لانجه جوړه کړې ده دلته، د فارورډ پالیسي نه پس پیا د غیبا کنټین پالیسي، نو ملکن چې نیوونو دا دی د فارورډ پالیسي وختو، او بیا دلته جرګې مرګېم کولې خو جنگې وکړه.
ye de na raaz مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اور دن کو دا ملکن او دا امبیلی دا جنگ با حق لا تاو تا معلومات ترکو پا دا غبرخ کرا سرا شہباز محمد دی چی ها هم دا ملکن تانے سر تعلق لری دا ملکن یونیورسٹی نے ایم فیل او پی ایچ ڈی کرے دا پا دا غا حالات و کتابون لکلی دی چی مشہور پا کی دا ملکن غزاگانی او بیا دا چرچل چکم کتاب لکھلی د ملکن فیلڈ فورس هغه پښتو ژباړه کړې ده. هر کلی درته وایو شاباس صاحب کدارته وای چې د ملکن په جنگ یا پاسون کې سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی مولا هم ویلو لوی کردارو کده د پاک له مراته معلومات راکړل.
خدای دا سرتور فقیر ته پوسټ تاسو کړی ده. سرتور فقیر خپل نوم ساد الله خانو په مولا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ مولا لیکلې په دې نومونو باندې شهرت لرو. د ریګا اوسیدونکي وو. ریګا په بونیر کې وو. د پلار نوم حمید الله وو. د معززي کورنۍ سره د ملیزه یوسفزه د شاخ سره نورزه ابازي ساغه سره تعلق وو. د پورکوالی کې یو خیت لیټو خو د لاسه سمر گیا سی شو مې بیا اجمیر شریف ته تلو او مې کومه هند د په حواله سره د لیکلې دي چې د ضرور د دشمنۍ په وجمانی هندستان ته تلو د وستي شیا سفر یې کړو په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لسکاله تیر کړو په هغه زمانه کې. بیا چې دینو په اتل سوا پنځنوي کې بیا بونیر ته واپس راغې او په اتل سوا اونوي کې 1897 چې موږ وایو دا چې دینو په باجوړ او عثمان خیلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې هغه بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې وه. د پیرنګیانو سره جنګېدلې وه. په هغه کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدلی و او د دې د غازیان په کې هم ډېر زیات شهیدان شوي. او د هغه مطابق دا هم یوه خبره ده چې سرتور فقیر له دغه روسیانو ټریننګ ورکړو یا افغانستان ولا د افغانستان او دغه د خدان له وګت تاریخ دی. خو په لنډو بزو دا وې مچ دا د اتل سو ونوي دا جنگ چي دی. نو دا هم دا ګریټ ګیم یو ای سو دا د بهیره کې سپین په پورت باندې اصل کې جګړو دا غي په قبضه ته چلو. د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیه په هندستان کې د هغوی حکومت ونو دی مخکې کېدل. برتانیې روسیان هلته کې رامنی کول او د هغې کوشش یې کو. نو هلته ورته په قبقاز کې غویمه جوړه کړې وه او د اسلام په نوم باندې ګورې غویمه دا پکې یوه خبره وه. او بل طرف ته هغوی چې دی نو دلته کې دا سرتور فقیر یا نور کسان داسې دغه کړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعه دا چې دی نو راوستل او دوی دلته کې جګړه شروع کړه. دا هم د اسلام په دغه وچې اسلام په خطر کې دی. نو اصل کې دا د ګریټ ګیم یې سوه. خو زمونږ خلک چې کوم عوام دا خو په دې دونه لانجو باندې نه پوهېدل. خو د کافر خلاف جهاد خو د دې کار وو. په دې باندې ځان قربانول غوښتل. نو ځکه په دغه کې شریک شوي وو.
شاباس صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي. که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای.
حاجی دا امبیلی غزا چې شو وه د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو وه. امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ته راځي نو دغه د امبیلې کنډو د پاغې باندې راخیږي. دا په 1903 کې دغه غزا شوې وه او ډیره زیاته مشهوره غزا وه. په دغه د دغې غزا کمان چې کړو د پښتنو نو هغه سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو. او بیا په دې کې وسره د افغانستان نه هم مجاهدین راغلي وو. د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلي وو. د ملکنډ د ټولو سیمې نه راغونډ شي او خکافی نقصان پیرنګیانو تر سوال او دغه هغه جرنل پکیم خوښ شو بیا دغه ځین لاړو دغه شان ډیر زیات تکلیفونه هغه تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسوم هغه ور کړیو دا فنکې سلاودی چې کم بنیر پیل پورس دغه کتاب لیکلی امبیل پیل پورس ګو بنیر پیل پورس پاره کې دا ټولی خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم د دغه دی لک کمزورې دي خو بهر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ چې څومره چاربیتی په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتی د امبیلې په دغه غزا باندې لیکلې شوې دي په هغه کې د سیدو بابا او د هغه زمانه د ټولو کسانو نمونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پیدا کړی کې دی چې چاپ شي کوشش پسی شروع دی د هندستان یو کس چې هغه بیا په دې لړن ډیر کې خخ دی دلته کې ناغه په فارسی یو مسنوی لیکلی و پاره کې هغه ټول د نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د چار بیتو کتاب مرتب کړو پاره کې مغه چار بیت شامل دي امیش خلیل چې په دو جلد کې کوم د پښتو اکیډمان دغه کتاب خور شوی دا پښتو زړې چار بیت یا نوې چار بیت پاره کې هم دغشته په افغانستان نه چې کوم د چار بیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوی نو پاره کې هم دغه چار بیت شامل دي چې ستاسو کته شه
میدان خلق پختان دی د دیر نواب د میدان خلق پختان دی د دیر نواب د دیر نواب سر د وطن هزار وی په قربانی گی غزا جوړی گی د دیر نواب غزا جوړی گی برول ملک غر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی جوڑی گی جدیر نوابا غزا جوڑی
بل جی دا ملکند د دوانه غزاګانې چې شوی دي نو په دې غزاګانو کې ولاغین ورست نورم غزاګانې شته په دا ګری غزا د 1915 کې شوی ده. دا ټولې په ولسی شاعرای کې محفوظ دي. په دغه معنی د دې پورا غیز پروت دی په پښتو ادب کې، خصوصا په ولسی شاعرای کې دا ډیر زیات خوارو دي. د ملکن دا خبره چیرې دا یو مشهور ټپه ده چې په ملکن توره تیاره شو او ارونه توره زلوه چې رڼا شینه، دا ټپه ډیره زیاته مشهوره ده. بل لاله چې په ملکنی توپی چل کړو تر رنگ والا پوری اوشیندل ګولونه، دا پکې شو. او بل دا ټپه چې دا ډیره مشهوره ده چې غبیننګی زور شو پیرنګیان چترال لزینه، دا دویمه مصره چی ده. دا ټپې ټولې دا غی دي. دغه شانتی دا اتل سو او 1897 چې کوم د دغه د جګړه وه، نو په دې کې هم چې دی نو په لنډاکي ورته دیره سر تور پقیر دی او ډینګ پیرنګې د ځان په ویر دی، دا مشهوره چار بیت ده. دغه شانتې نورې هم ډېرې زیاتې چار بیتې او سندرې شته دی چې دا وخت په وخت باندې شاعرانو ویلي دي او په عوامي مجلسونو کې دا خورې دی او خلکو به یادولې. په دې 1900 په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم ابای چې دی نو پکې یو مشهور کردار تیر شوی دی. د ډیری جولوګرام زمونږ د دې ملکنی جنس هغې پکې پوره کمان کړیو، جنگ کړیو، هغه هم پکې یاد شوی ده. د یاسین چاربیته چې وا د یاسین چاربیته اکلی قتل د پیرنګو، دا دغه چې دی نو مشهوره چاربیته و، دا ډیره زیاته مشهوره ده. او نور هم ډیر زیاتې چار بیتې او سندرې په دې باندې شته دی. دا چار بیته ډیره زیاته مشهوره شوې وه د دغې 1899 د غزا په باب لکم چې سرتور فقیر کمان کړو، د کلکتې نه راختلي پیرنګیان دي او غزا جوړیږي خزلمی پسې روان دی، او د کلکتې نه راختلی دی پیرنګ او خلکه ادبارو کې په سر جوړ کو جنگ، هر یو غازی پی ځان سیزي لکه پتنګ، د لنډاکي بابا سره ډیر هلکان دی او د کلکتې. دا ډیره زیاته مشهوره چاربیته وه. داسې نورې ډیرې زیاتې چاربیتې او سندرې چې دی نو په دې کې خورې دي په خلکو ته، یادې دي سو خو د خلکو نه هېرې شوې، خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټولې کړو. او سوم کڼم نی مال خپل ایم پیل په دې مقاله کې د دې کافی حصہ راغونډ کړی دا ان شاء الله ولزی په خپل وخمانی به چاپ کما.
اوس صرف د برتانیې په خوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه غشتې ده. که د پاک لمو معلومات راکړل چې دی د فوجي په هیڅ په دغه جنگ کې وو یا د اخباری رپورټر یا نمائنده په هیڅ دغلته موجود وو، د دې په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټای مانی وو. د سیندرس ټیک د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو، نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل، خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې. نو هغه بیا د هندوستان کې د برتانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دوله یقین دهاني ورکړې وه چې ته راشه. بهرحال دی چې بیا هندوستان ته راغې، نو دی د اخباری نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نماینده په حیث باندې راولېږو ملکنډ ته، او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړی. د دې دا کم کتاب چې دی ملکنډ فیلډ فورس، ما په پښتو کې ترجمه کړم دی، دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په 1898 کې چاپ شو د برتانیې نه. خو د دې مطابق دا یو خبره ده چې ډاکټر سلطانی روم او نور محققینو چې سونه تحقیق کړی دي، نو هغوی وایي چې یاره په دې جنگ کې دی نیخ په نیغه نه و شریک شوی. دی چې راورسېدو نو د ملکنډ او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کومه جګړه شوې وه ډېر خلک پکې مړو، دا جنگ سرته رسېدلی وو. او بیا دا فوج چې دی نو په ممن فیلډ فورس ته جوړ شوی، هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسای ته بیا اوړېدو، ځکه دا اور ټول لګېدلی وو د انګریزانو خلاف د بغاوت. نو دی بیا الته کې د دې سره شریک شو. بهرحال دا خداوی اپروچ ته خدا چرچل خپل وینا دا چې ارزو په دې جنگ کې شریک کوم، او بیا د یادگار په تور معنی د چک درې په مقام معنی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سه په دې دا پیکټ جوړ کړی، نو هغه د چرچل پیکټ په نوم معنی موسوم دی. د چرچل په دې کې دغه کردار وو، او دغه دغه کتاب چې دی نو دا دومره زیات مشهور وو چې آئنده وایي د دې دغه دا وو چې انګریزانو بیا کومه پالیسي جوړوله، نو هغه پالیسي د دغه کتاب په رڼا کې جوړوله. دا د چرچل په دې جنگ کې کردار وو چې هغه پکې یا جنگ ایدل یا راغلی وو. خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو په پیرنګیانو په فوج کې، او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وو.
بغم دل بربادیم دے باندھ دے خادم بغم دے دل بربادم نکی پتا میں نام پتا باندھی آوازم تاکم کم صفت اکڑم صفت انا دے بیش میرا تاکم کم صفت اکڑم صفت انا دے بیش میرا سما خیر تبونی را تا ہر یا و پیغلا دا پتا دا سر تیرا سما خیر تبونی را
اور دن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زائن و شخصیات و او پیخو پا حق لاتا سو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا هم معلومات حاصل اولی شے نن مدتا دا ملکن پاسون گیا مزاحمت پا حق لا چی پاکار اتل لسوا پینزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل دا یو بل پروگرام سره با نور ملمنو سره پختونخوا تاریخی ځایونو او پیښو په هکله خبرې کوو. خپل کوربا خالد خان ته اجازت ورکړي. د الله په امان.
دا خالد خان چې دغه راز تاسو ته یې دغه پروګرام وړاندې کړ. په دې پروګرام کې تاسو واورل چې د ملکنډ د سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي. اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګرځولي. فریډم نتورک خپل کلنی را پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځنی بیا د وسلوالو لخوا د زورونو سره مخ شوی دی. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلی دی چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالد انیاز راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه وکړو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جموں کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبر کی ویلی د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتی مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیره میاشت هم په 13 تاریخ په پیښور کې یو غونډه د ژورنالیستانو شوې وه. پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمواري پوره کړې نه ده. دغه شانتې ژورنالستان هم چې دي یا د میډیا ادارې هم چې دي هغې هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغې سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکولز په خپلو ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنٹیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نور کړی کیږي چې هغه کار وکړي.
دا چې خیبر پختونخوا ولی خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ لیوای دی سیمه کې نا امنی ده. دلته وسلوالی ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ لی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي ولی بیا هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلی دی.
چکله د ملال یوسفزای واقعا الله د کوم ادارې سره زما تعلق د فرانسیسي خبر رسان ادارې اف پی سره نو مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونو کې د هغې هر اړخ د هغې ملګری د هغې سکول د هغې د ژوند سره تړلي هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې راغلل چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دی وخت کې د ملال یوسفزای لور کوي. نو دا سیس بند کړئ د یو صحافی په حیثیت باندې دغه کوریج خو موږ بند نه کړ. خو کوم سټوری چې به زما د پیښور د کریډیټ لاین نه کېدلې هغه سټوری نه به زما د اسلام آباد نه د نور نومونه نه کېدلې. خو هغه کوریج موږ هغه شان کړی دی چې کله طالبان به ګیلو کړو ما به تل په دې کې خو زه نه یم. دا خو نور خلک دي چې کوي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز کال 2022 راپور تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل اوو پنځوستم نمبر دی. رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترڅنګ نوري ادارې هم په میډیا فشار اچي. فرزانه علي په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینه بیورو چیف تا. د فرزانه علي په خبره موجوده وخت کې خبريالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجي د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي چې له عملي د صحافت اصلي شکل لادرکه شوې ده. نوموړي وايي مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم ځای ورکول شي.
زما خو خیال ده جرنالیزم خو آلموسټ ختم شوی ده. داسې عجیب انتها پسندی ماحول جوړ شوی ده چې هغه کې هغه اصل سټوري چې ده هغه پاتې شوی ده. اصل سټوري څه ده؟ اصل سټوري مسلې دي. اصل سټوري بارډر ایشوز دي. افغانستان زنده زمونږ بارډر وګوره هغه باره کې افغان باره کې افغان باشندو باره کې ٹیررزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز راضی اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگیا دے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری در کما سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا
دا فریڈم نیٹ ورک راپور کی ویل شوی دی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبريالان وجل شوې دي چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی. قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو اقلیتی برادرۍ نامنې او افغان کډوالو باندې کار کوي وای قبایلی سیمو کې کلهم حالات د خبريالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوی او هم دغه وجه ده چې ګڼ شمیر خبريالان وجل شوې دي. اسلام گل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجې خبريالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا چی د قبایلی ضلعو خبريالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چی پکار دی.
خبريالان په دینه پویږي چې په کومه طریقې سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې مونږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او دا غیله مله مونږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمیر خبريالان په قبایلی سیمو کې چې شمیرې د شپږ سونه وخت تر تلسو یا شلو پورې دي هغه ووجل شول. دا یو نور وجوهاتو ترڅنګ یو اساسي دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دی هغه د سکل کمې هم دلته د اوسم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په د قبایلي صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته. که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیستم نشته دی.
انیلا شاهین په پیښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهسې خبریالي کوي. دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده. زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې دپاره خبریالي کول زیات ګران کار دی.
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارت تم وروا چولې دا غوي کار کړ دي مخکې نه خښې وي دا غوي بیټس مخکې نه خښې وي دي خو بل طرف ته کومه دا ګورو نو ما خبره دا چې سړو ته سکیورټی نشته نو خزې ته به کم ځای ورکړ کیږي.
د رپورټرز وداوت بارډر د کال 2023 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. راپور کې ویل شوی دی کال 2023 رښتم کې پاکستان کې وو خبریالان وجل شوی دی. دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.